د مازیګر شپږ بجې دی د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو د دوو ورسیو خبري مجلو په سر کې زه رضوان مراد له خپلو همکارانو سره له تاسو سره یم. په دې نیم ساعت خبرونه کې د کابل د سردار محمد داود خان په روغتون کې د نن ورځې د امنیتي پیښې او د افغانستان او سیمې د نورو مهمو تحولاتو په اړه درته تازه او روسي رپورټونه لرو، خو په سر کې له جان آقا علي کوزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې مهال خبرونه اورو.
نن په کابل کې د سردار محمد داود خان فوجي روغتون په چاودنه کې شپږ کسان ووژل شول. ولسی جرګه وایي په روانې اونۍ کې امنیتي مسؤلان د استجواب لپاره وربولي. په کندهار او بغلان کې ځان وژونکي نیول شوي او د پاکستان په شمال لویدیځ کې د تیلو په ټانکر باندې حملې کې 15 کسان ووژل شوي. پوره خبرونه اورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. نن په کابل کې د سردار محمد داود خان په وزیر روغتون په چاودنه کې شپږ کسان ووژل شول او درویش نور ټپیان دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل چاودنه د روړې خوړلو په خیمه کې شوې ده. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت منلی او وایي په دې حملې کې 15 کسان وژلي دي. چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د افغانستان ولسی جرګه غواړي په روانې اونۍ کې د امنیتي سکتور مسؤلان غونډې ته وربولي. ولسی جرګې نن په غونډه کې د هیواد امنیتي وضعیت اندېښنې وړ وبلله او پریکړه یې وکړه چې د چهارشنبې په ورځ به مسؤل چارواکي غونډې ته وربولي تر څو د روانې امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړي.
از ارگانهای امنیتی در این مورد جدا تقاضا میکنیم مطابق فیصله مجلس امروزی در روز چهارشنبه ارگانهای امنیتی وزیر داخله، وزیر دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی و رئیس ارگانهای محل در مجلس عمومی برای استجواب دعوت میشه.
ولسی جرګه به د کورنیو چارو دفاع، ملي امنیت او محلي ارگانونو مسؤلان د هیواد د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د استجواب لپاره وروبولي. لبلخوا د ولسی جرګې د انتخاباتو یو شمېر معترض کاندیدان وایي د خاصې محکمې په اړه د جمهور رئیس حامد کرزي خبرې د ولسی جرګې د ځینو غړو لخوا تحریف شوې دي. د ولسی جرګې د هم مرستیال احمد بهزاد تېره اونۍ ویلي وو جمهور رئیس کرزي ده ته ویلي چې د انتخاباتو په نتیجو کې به هیڅ بدلون نه راځي او که داسې څه وشي نو په افغانستان کې به یو بل بحران رامنځته شي. خو په کابل کې نن یو شمېر معترضو کاندیدانو په یوې غونډه کې وویل جمهور رئیس کرزي داسې څه نه دي ویلي او دا کار ممکن د یو بل بحران د رامنځته کېدو سبب شي. د کندهار ولایت چارواکي وایي دوه تنه ځان وژونکي نیولي. دوی وایي د نیول شوو یو کس پاکستانی او بل د کندهار اوسېدونکی دی. دغه راز د بغلان ولایت امنیتي چارواکو هم د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې یو ځان وژونکی نیولی. په راپورونو کې ویل شوي نیول شوو کسانو په پاکستان کې پوځي زده کړې کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د القاعده شبکې د مشر اسامه ابن لادن په وژنه کې د القاعده شبکې یو شمېر غړو لاس درلود. د ملي امنیت د ادارې ویان لطف الله مشال ازادي راډیو سره په خبرو کې د القاعده شبکې د دغو غړو نمونه په ډاګه نه کړل خو زیاته کړه
بخشی از رهبران القاعده در کشتار اسامه بن لادن
د القاعده شبکې یو شمېر مشرانو د اسامه ابن لادن په وژلو کې لاس درلود او دوی قصدن هغو ځواکونو ته چې د اسامه وژلې غوښتل معلومات ورکړل. اوس افغاني طالبانو داد درکړی چې بهرني ترهګر د افغانانو او د مسلمان ولس په ګټه کار نه کوي. اغلی مشال ویل د القاعده شبکې سره د طالبانو مرستې او همغږي کمې شوې دي. راپورونه وایي په زابل ولایت کې وسلوالو طالبانو له لسو تختول شوو قومي مشرانو څخه درې تنه وژلي دي. دا لس تنه قومي مشران یو اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو د زابل ولایت په شینکۍ ولسوالۍ کې تختولي ول. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي له نامعلومه ځایه د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل د نیول شوو مشرانو څخه یې درې تنه ځکه وژلي چې د ولسوالۍ له شورا سره یې اړیکې درلودل. د زابل والی محمد اشرف ناصری وایي په وژل شوو کسانو کې یو ښوونکی او دوه سیمه ییز قومي مشران ول او له دولت سره یې کار نه کاوه. دا کسان تېره شپه وژل شوي او د سیمې خلکو د طالبانو دا عمل غندلی او وایي دا کسان قومي مشران وو او په دولت کې کار نه کاوه. د نورستان چارواکي وایي د مخالفینو په یو مرکز کې د چاودنې له وجې 15 تنه مخالفان وژل شوي چې دوی عرب جنګیالي دي. د نورستان والی جمال الدین بدر وایي چاودنه پارون ته نږدې د چتراس په سیمه کې د مخالفینو په مرکز کې شوې او په وژل شوو سربیره یو تن پکې ټپي شوی هم دی. د نورستان والی دغه راز وایي تېره شپه په همدې سیمه کې د پولیسو او مخالفانو ترمنځ جګړه شوې چې دوه تنه مخالفان پکې وژل شوي خو پولیسو ته زیان نه دی رسېدلی. خبرونه له ازادي راډيو اوري د پاکستان په شمال لویدیس کې د یو ټانکر د اور په لامبو کې چې په افغانستان کې ډیر ناتو ځواکونو ته تیل انتقالول لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. چارواکي وایي د تیلو په ټانکر باندې بمي چاودنه لنډي کوتل ته نږدې وشوه او خلک پکې هغه مهال ووژل شول چې د شاوخوا کلو خلک له ټانکر څخه د بهیدونکو تیلو د وړلو په مقصد راټول شوي وو چې بله چاودنه پرې وشوه. د غراس په تورخام کې هم ناتو ځواکونو ته د موادو د انتقال په 14 ټانکرونو بمي حمله شوي خو د مرګ ژوبلې راپورې نه دی ورکړل شوی. د ایران د استخباراتو وزارت نن وویل یوه شبکه کشف او خونسا کړې چې د امریکا متحده ایالاتو ته د جاسوسۍ شک پرې کیږي او په دې تړاو یې 10 کسان نیولي دي. دا اعلان د ایران د استخباراتو وزارت په یوې اعلامیې کې وکړ چې د ملي تلویزیون له لارې ولوستل شوه. په اعلامیې کې ویل شوي د ایران د استخباراتو تکړه مامورین د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا CIA له عناصرو سره د مقابلې په زیاتو استخباراتي عملیاتو کې په دې بریالي شول چې له امریکایي جاسوسانو سره تړلي 10 تنه ونیسي. په دې اړه زیاتې څرګندونې نه دي شوي. د سوریې مظاهره کوونکي د جمعې د ورځې لاریونونو کې د وژل شوو کسانو قخولو ته تیاری نیسي. په سوریې کې د بشري حقونو د ملي سازمان مشر عمر قرابي وایي د جمعې د ورځې مظاهرو کې 40 کسان وژل شوي او زیات شمېر په لویدیځ ولایت ادلب او مرکزی ښار حمص کې وژل شوي دي. د بشري حقونو ډلې وایي د مارچ له میاشتې راهیسې چې د بشار الاسد پر ضد مظاهرې پیل شوي تر 800 ډیر کسان وژل شوي او په زرونو نور امنیتي ځواکونو نیولي دي. سوریایي چارواکو د شخړو زیات اپړه په وسلوالو ډلو اچولي او وایي بهراني اسلامي سازمانونه او طاقتونه د دغو کسانو ملاتړ کوي. دوی وایي په شخړو کې زیات شمېر پولیس او عسکر هم وژل شوي دي. او اسرائیلي چارواکي وایي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره له خپلې کتنې خوښ دی. جروسلم پوسټ ورځپاڼې د یو اسرائیلي چارواکي له خولې لیکلي نتنیاهو د جمعې په ورځ له جمهور رئیس اوباما سره له غونډې خوښ راووت او جمهور رئیس اوباما په منځني ختیځ کې د فرصت او خطرونو لحظې ویني. جمهور رئیس باراک اوباما د پنجشنبې په ورځ د منځني ختیځ په اړه وینا کې د یو داسې فلسطیني دولت د جوړېدو ملاتړ وکړ چې پولې د 1968 کال د حدودو پر اساس وټاکل شي او د دواړو خواوو ترمنځ د ځمکو تبادله هم وشي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
شپږ بجې او دقیقې له ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د سردار محمد داود خان په روغتون کې 14 شپږ تنه وژلي او درویش نوري ژوبل کړي دي. د غراس پر روانه خبري مجله کې اوري چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې امنیتي حالت خرابېدو وروسته د ولسي جرګې غړو امنیتي چارواکو تر سختو انتقادونو وروسته پریکړه وکړه چې د راتلونکو چهارشنبه پر ورځ د امنیتي چارواکي د دوی غونډې ته حاضر شي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د ولسي جرګې د ځانګړي محکمې د برخلیک پړې او ځلې بیا له جمهوریت ریاست سره تر خبرو وروسته معترضو کاندیدانو د محکمې په چارو کې د هر ډول لاسوهنې په وړاندې خبرداري ورکړه.
خپل د تا صندوق د تا د واقعیت ښکارندوی دی. که تا غلا ته ضرورت نه درلود او خلق درسره ول نو تا ولې تقلبي رایې واچولې؟
د پکتیا په وازی زدران ولسوالۍ کې د وسرواله مخالفان لخوا د سرک جوړونې پر شرکت له برید وروسته د دې ولایت یو شمېر قومي مشران خبرداری ورکوي چې په سیمه کې د وسرواله مخالفان لخوا ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. دغه راس د پاکستان د وروستیو حالاتو په اړه هم درته ریپورت لرو او اوري چې په قندوز کې پولیسو زیاته اندازه 14 کې مواد نیولې دي.
چې کله د ماکو شو کسان امدادي کاروایو کې مصروف وو په دې دوران کې په ټینکر کې بل د ماکو هم وشوه چې په هغې نتیجه کې 15 کسان هم مړه شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو سیمو کې د سهار لونه د ماخام تر پورې په منځنۍ څپه 1289 باندې اوریدل شي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د سردار محمد داود خان په روغتون کې 14 شپږ تنه وژلي او درویش نورې ژوبل کړي دي. 14 نن غرمه په دغه روغتون کې په یو خیمه کې شوې ده. خلک او د امنیتي چارو کتونکو له دې عمله پر افغان امنیتي ځواکونو انتقادونه کوي او وایي چې په امنیت ساتلو کې پاتې راغلي دي. نور حال له معصوم میوند څخه خبرو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په 420 روغتون کې په 14 کې د وژل شوو کسانو شمیر 6 او د ټپي شوو شمیر 23 ته رسیدلی. په کابل کې تر دفاع وزارت وروسته د سردار محمد داود دغه پوځي روغتون په ملي پوځ پورې تړلی دویم ستر مرکز دی چې د وسلوالو مخالفینو تر حملې لاندې راځي. 14 د شنبې په ورځ غرمه مهال په دې روغتون کې د پوځي طب د محصلینو په یوه خیمه کې وسوه. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي ازادي راډیو ته داسې وویل: پر دولسو بجو د کابل په 420 روغتون کې په یوه خیمه کې چې د ډوډۍ خوړلو لپاره درول سوې وه 14 وسوه. تر اوسه د 14 څرنګوالی نه دی معلوم، خو په غالب ګمان یوه 14 وه. له روغتون څخه ځینو کسانو د نوم نښولو په شرط ویلي چې په وژل شوو او ټپي شوو کسانو کې تر ډېره د پوځي طب استادان او محصلین شامل دي. تر دې 14 وروسته بیا هم خلک پر امنیتي ځواکونو انتقادونه کوي چې د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي.
مخکې له حادثې نه ولې دوی خبر نه وي؟ یو ور داخلي کې بیا دوی خپل ځان او ساتي، موږ به ونه ساتي، موږ ته نه راځي هغه کسان، دوی ته راځي.
یادم چی رفت کیر کنه، ما یک ذره نان میبریم، چه لقم ما را تلاشی میکنه. این تاریکت واسکت ماسکت میره در داخل منفجر میشه، یا خودشان نیست کی هست؟ ماستیم، غریب مردم است، یکی از مردم است، خودشان است.
موږ دغه استون زده چلته، موږ مریض په کمک پروت ده او دوی موږ نه پریږدي.
د پوځي چارو کارپوهان دغه ډول 14 او حملې د وسلوال طالبانو د جنگي ستراتیژي یو برخه بولي. امر لامان د ډول پیښو پر وړاندې د امنیتي ادارو پر چلند انتقاد کوي او وایي چې نه دي توانېدلي چې د داسې حملو مخنیوی وکړي.
افغانستان بې کفایت سکتورونه دغونه نه شي کولای چې حتی د شفاخانی او د وزارت امنیت ونیسي. دا هغه پلان سوي او په ستراتیژي کې شامل د تخریبکارانو عملونه دي چې دوی باید انجام ته ورسي. اما په مقابل کې د افغانستان د حکومت د بې تفاوتۍ له لاسه دغه ضربه د افغانستان خلک ویني.
تر دې مخکې هم په کابل او نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا پر پوځي ځایونو دغه ډول حملې او 14 سیوي. تر دې مخکې د افغانستان په دفاع وزارت کې د نن وزن وژونکي حمله وسوه چې یو شمېر ساتونکي مړه او ټپیان کړه. خو د دې حملې په اړه لا څېړنې بشپړې سوي نه وې چې د سردار محمد داود خان په پوځي روغتون کې د حمله وسوه. وسلوال طالبانو د دې حملې مسؤلیت هم منلی او ویلي چې دا حمله د دوی د دوو کسانو لخوا سوي چې پکې 45 ډېر کسان وژل سوي، خو چارواکو یوازې د 6 کسانو وژنه تایید کړې. معصوم یوند، ازادي راډیو، کابل.
د کابل په 420 یا سردار محمد داود خان روغتون کې مودرن وزید 14 او د امنیتي پیښې په اړه وریدل. وروسته تر هغه چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې امنیتي حالت خراب شوی، د ولسي جرګې غړو امنیتي چارواکو تر سختو انتقادونو لاندې نیولی دي او د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د امنیتي ادارو چارواکي د غونډې مجلس ته بللي. د انتقادونو وروسته تر هغه ډېر شوي چې تېره اونۍ د یوې کورنۍ 4 تنه د بهرنیو ځواکونو لخوا وشل شول چې له امله یې خلکو مظاهرې وکړې او خلک پکې مړه او ټپیان شول. همدارنګه تېره اونۍ په پکتیا ولایت کې سړک جوړونې د یو شرکت 15 کارکوونکي د طالبان لخوا ووشل شول. یو ځل بیا له معصوم میوند څخه تفصیل اورو.
په تخار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د یوې کورنۍ 4 تنه وژل کېدل او په پکتیا ولایت کې د سړک جوړونې د یو شرکت 15 کارکوونکو تر وژلو وروسته ولسي جرګې پریکړه وکړه چې امنیتي چارواکي او د سیمه ییزو ادارو رئیس خپلې غونډې ته راوغواړي. د ولسي جرګې غړو د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې پر بهرنیو ځواکونو د انتقادونو تر څنګ د افغانستان د امنیتي حالت په اړه اندېښنه وښودل. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې روانه اونۍ به امنیتي چارواکي خپلې غونډې ته راوغواړي. موږ په دې اړه له امنیتي ځواکونو څخه په ټینګه غواړو د نن د غونډې له پریکړې سره سم د راتلونکي چهارشنبې په ورځ به د دفاع کورنۍ چارو وزیران او د ملي امنیت او سیمه ییزو ادارو رئیسان د استجواب لپاره غونډې ته راوبلل سي. خو د خلکو ځینې استازي بیا په دې نظر دي چې په افغانستان کې باید دغه ډول پیښو اصلي عاملین ونیول سي او سزا ورکړل سي او وروسته له امنیتي ځواکونو څخه پوښتنې وسي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ چارو او د ملي امنیت کمیسیون رئیس محمد نعیم لالی وایي که د امنیتي حالاتو په اړه جدي غور ونه سي نو حالات نور هم خرابیږي.
په مجموع ولایتو کې دغه څه پیښې رامنځته کېږي، هېڅ امنیتي ارګان دغه پړه پر ځان باندې نه مني. زه وایم وکیل صاحبانو چې په دغه موضوعاتو، امنیتي موضوعاتو باندې جدي غور ونه کوي، فکر ونه کوي. هغه څوک چې په دې کې مسؤول وي چې د قانون منګولو ته ونه سپارل شي، جزا نه شي، په کمه نه شي، دغه حالات به په دې مملکت کې روان وي. بیا به یې وینو، بیا به یې وینو، بیا به یې وینو.
د راپورونو له مخې تېره اونۍ په تخار ولایت کې 6 تنه د مظاهرو پر وخت وژل شوي او تر اویاو ډېر ټپي سوه. ویل کېږي له دوی څخه 4 تنه د افغان ځواکونو لخوا وژل سیوی. همدارنګه په پکتیا کې د یو شرکت 15 تنه د وسلوال طالبان لخوا ووژل سوه او تر شلو ډیر ټپي سوه. او په ننګرهار کې هم په یو ځن وژونکي حمله کې 14 تنه چې ولسي خلک او د پولیسو د اکاډمۍ محصلین پکې شامل وو ووژل سوه.
آ
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په داسې حال کې چې ولسی جرګې د ځانګړې محکمې د برخلیک په اړه یو ځل بیا له جمهوري ریاست سره خبرې کړې دي، معترضو کاندیدانو د محکمې په چارو کې د هر ډول لاسوهنې په وړاندې خبرداری ورکړ. معترضو کاندیدانو ولسی جرګه په دې هم تورنه کړه چې د ځانګړې محکمې په اړه یې د ولسمشر کرزي څرګندونې تحریف کړي او غواړي د خلکو ذهنونه مغشوش کړي. بل لور ته دا کاندیدان له ولسمشر نه غواړي چې د ځانګړې محکمې د کار تر پایه پورې د کابینې پاتې غړي د باور رایې د اخیستلو لپاره ورنه پیژني. خو ولسی جرګې په هر حال کې ځانګړې محکمو د هغې موجودیت د قانون خلاف بللی دی او وایي چې پایلې به یې د یو ستر بحران سبب شي. حمید بومان پې تفصیل لري.
معترضه کاندیدانو ولسی جرګه تورنه کړه چې د ځانګړې محکمې د کار په اړه د خلکو ذهنونه مغشوشوي او غواړي په ولسمشر د فشار له لارې دا محکمه لغوه کړي. معترضه کاندیدان روسله هغې د رسنیو په وړاندې راڅرګند شول چې د ولسی جرګې اداري پلاوی د محکمې د برخلیک په اړه له ولسمشر سره خبرې وکړې او د هغې د کار دوام یې بحران زیږوونکی وباله. خو محمد داود سلطان زوی چې د معترضه کاندیدانو په استازیتوب خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې متقلب وکیلان هیڅکله هم بحران نشي زیږولی.
هغه کسان چې د غلسیوي صندوقو تر شا پټ دي او غواړي چې خلکو ته ووایي چې مونږ بحران خلکو، هغوی ته وایو چې خپله د تا صندوق د تا د واقعیت ښکارندوی دی. که تا غلا ته ضرورت نه درلود او خلک درسره ول، نو تا ولې تقلبي رایې واچولې؟ بس منطقا نتیجه نیست. هغه څوک چې غلا کوي ساختگی آرا تقدیمی خلکو ته، هغه هغې سره څوک درېږي؟ د چا په واسطه بحران خلقوي؟
د ولسی جرګې اداري پلاوی په خپلو څرګندونو کې ویلي چې ولسمشر هم ورسره دا منلی چې په وسنیو شرایطو کې د انتخاباتو د نتایجو بدلون ممکن نه دی. خو معترضه کاندیدانو د جرګې غړي تورن کړ چې د ځانګړې محکمې د کار په اړه د ولسمشر کرزي څرګندونې تحریف کړې دي. د دوی په وینا ولسمشر زر تر زره د ځانګړې محکمې د پرېکړې د اعلان غوښتنه کړې او ویلي دي چې د دې حالت دوام به د بحران سبب شي. خو د دې سره سره معترضه کاندیدانو خبرداری ورکړ چې ولسمشر او اجرایه قوه د ځانګړې محکمې او د قضایه قوې په چارو کې د لاسوهنې حق نه لري، کنه نو داسې څه به هېواد د کړکېچ خواته بوزي. په غونډه کې یوې بلې معترضه کاندیدې ازیتا رفت بیا له ولسمشر نه وغوښتل چې د ځانګړې محکمې د کار تر پایه د کابینې غړې د باور رایو د اخیستلو لپاره نه ورپېژني.
ولسی جرګه د خپل اعتبار له پلوه اوس مهال متزلزل ده او زه باوري نه یم چې ولسمشر دې د خپلو وزیرانو په استولو سره دوی ته مشروعیت وروبخي. د ولسی جرګې د اکثره غړو په اړه دوسیې پرتې دي. دوی متقلب دي چې د ولسی جرګې مشروعیت تر پوښتنې لاندې وړی. زما په نظر کله چې دوی د مشروعیت له پوښتنې سره مخامخ دي، نو نشي کولای چې په داسې حالت کې کوم بل چا ته مشروعیت ور وبخي.
د ځانګړې محکمې د موجودیت په اړه دا بحثونه په داسې حال کې پورته شوي چې ویل کېږي د محکمې تر ډېره خپل کار بشپړ کړی دی. معترضه کاندیدان په تمه دی چې د محکمې د پرېکړې په اعلان سره به د ولسی جرګې په وسنی جوړښت کې مهم بدلون رامنځته شي. خو دا هغه څه دی چې د جرګې یو شمېر غړي اندېښمن کړي او همدا وجه ده چې دوی دا مسله له ولسمشر سره بیا پورته کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د پکتیا په وزیر سترانو ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د سړک جوړونې پر شرکت لبري درسته د دې ولایت یو شمېر قومي مشران خبرداري ورکوي چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو لخوا ګواښونه ډېر شوي دي. په دې برید کې د سړک جوړونې د شرکت شاوخوا 15 کارکوونکي وژل شول او 40 تنه نور ټپیان دي. په ولسي جرګه کې د پکتیا پخوانی وکیل او قومي مشر پاچا خان زدران وایي د دې حملې یو علت دا و چې د ګلیسی سکای په نوم د شرکت د خپلو کارکوونکو د امنیت لپاره لازم تدابیر نه درلودل. په کابل کې زموږ همکار احمد زبیر شمن له پاچا خان زدران سره ځانګړې مرکه کړې او په سر کې د دې حملې د عواملو په اړه ترېنه پوښتنه کړې. هغه وایي
دغه یو ماتل دی چې څه ژرنده خرابه څه نون یې خرابه. حکومت هلته چې دی په دوی د کمپنۍ چې کوم کارونه کوي هغه نو داسې یو کار کوي چې دوی هغه خپل پرسونل او خپل قوت هغه د دفاعي شکل دوی ځان سره نه ګوري. په کار دا دی چې دوی ښه قوي سکوټري ولري په هغه ځای کې چې کارونه کوي. هغه منطقه سرحدي منطقه ده، د وزې د ولسوالۍ نه 40 کیلومتره لره ده. نو منظور دا دی چې دوی یو څه غفلت خپل و په دغه غفلت پورې چې دوی په خپل قوت ته دوی قوي ساتلی وای. دا څو څه وارې دلته کله ماین ورته شوی، کله برید پر شوی، دوی ته دا نه وه په کار چې دوی دغه کمزوري سلسله باندې هلته دوی سړک جوړول. شل کیلومتره د هغه ځای د دوی سره په تماس کښې نه وو، د حکومت سره په تماس کښې نه وو چې حکومت احوال ورکړی وای چې اوس په ما باندې جنګ دی. هغه چې دي هغه د چریکي جنګ کوي، د غلې جنګ کوي. بیا د دوی اوس دغه قوتونه هم د لویه پکتیا ته، که پکتیکا ده، که خوست ده، که پکتیا ده، د دوی قوتونه هم اوس د طالبانو قوتونه داخل شوي دي. نو اوس یخ نشته، سړه نشته، د دوی قوتونه دلته ډېر شوي دي. اوس د حکومت ته دا په کار ده چې د دغو قوتو غم وکړي، دا د دوی قوتونه چې داخل دي دغه وټ کولای شي، وزبولای شي.
ستاسو په نظر یعنی زدران صاحب، یعنې اوس هلته وسلوال مخالفین قوي شوي دي او په مقابل کې دولتي ارګانونه کمزوري دي که څنګه؟
او داسې یو کار دی، هلته خو بالکل دولتي هغه نشته، دا قوت نشته، دا دلیل نشته چې هلته دولتي قوتونه پوستې هلته نه دي شولې. یو
ولې ولې نشته، علت یې څه ده؟
نو خو دوی غوښتنه نه ده کړې، دولت هلته دا ځای نه دی چولی، مرکزونه یې نه دي جوړ کړي. مرکزونه خو چې جوړ کړي دي، پوستې چې چولی دي په سړک باندې، د خوست او د ګردیز په لار باندې په پوسته چولی ده.
نو آیا ضرورت یې نشته سینه ده چولی او که نه دلته بېغوري شوې ده؟
ضرورت یې به که دوی چېرته دا کار کړی وای، ضرورت دته هغه دغه کار کولی شوی، دغه کومې کمپاره چې دي یا دغه هغه چې جوړوي، سړک یې چې جوړوي، دا کار دوی پخپله هم کولی شوی. سکوچی دوی قوت جوړولی شوی، یو ځای ته چې هلته ضرورت د حکومت نه وي، سکوچی په خپله په هغه ځای کې دوی سکوچی جوړوي، دغه چې کوم سړکونه جوړوي دغه شرکتونه.
زدران صاحب، دغه پېښه په وجه زدران ولسوالۍ کې شوې ده، داسې ښکاري چې تاسو به هم دغه منطقې سره تعلق ولرئ. څه فکر کوئ، ځینې مسؤلیتونه تاسو ته هم چې قومي مشران یاستئ راجی کېږي، نو آیا ستاسو دغه پېښه داسې څرګندوي نه کوي چې ستاسو رول ډېر کمزوری شوی د قومي مشرانو چې هلته وکولی شي د عامو منفعه پروژو په امنیت کې مرسته وکړي؟
دلته داسې یوه خبره ده چې یو څه تعداد دغه منطقه د موږ د کلیو نه کلي کوز دي، دا سروټا یو غار دی په یوه غرته سیمه کې ده، دا چې هلته دوی جنګ کړه په یوه ساعت کې، په دوو ساعتو کښې خو هغه د کلي خلک هم دوی ته رسیدګي نشي کړی، نشي ورسېدی. بیا منظور په دغه دی چې هغه هلته خپل قوت د یو شرکتون نه وي، هغه خپل قوت دوی د پار کوي. نو منظور په دا کښې دغه دی.
نو ستاسو په نظر د دې لپاره څه په راتلونکي کې په دغسې پروژو چې خلک ترې ګټه اخلي، هغه باندې د بریدونو مخنیوی وسي، خپله کمپنۍ باید څه وکړي، او ستاسو د قومي مشرانو د خلکو رول څه ده په دې کښې تاسو موږ ته نظر راکړئ؟
داسې یو کار دی چې هیات د کابل نه راغلی دی، هلته ناست دی، ما ته ولسوال ټلیفون وکړه، هغه به م خپل نظر په دا کښې ورکړي. په دا ضرور دی، هلته قومي مشرانو ته هم ضرور دی چې بالکل په دغه ځای کښې مخالفین کار خلک ترې نه ږدي، حکومت هم ضرور دی، د حساب قواو ته هم ضرور دی چې دوی ځانونه متحد کړي په دغه ځای کښې، د دوی ګروپونه چې څه دي او دوی چې راغلي دي دا محوه کړي، د دغه منطقې نه ختم کړي.
د پکتیا ولایت په وزیر زدران ولسوالۍ کې د سړک جوړونې د شرکت د کارکوونکو د وژنې په اړه مو د پکتیا د قومي مشر پاچا خان زدران څرګندونې واورېدې.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خپرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د ازادي راډیو مهم رپورټونه، په زړه پورې مطالب او وروستي خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام باندې هم اوریدلی شئ او هم یې لوستلی شئ. په قندوز ولایت کې یو زیاته اندازه چاودونکي مواد چې په بشکو کې ځای پر ځای شوي وو کشف او نیول شوي دي. په دې اړه د قندوز د امنیت قمندان خبریالانو ته څرګندونې کړې چې جزئیات یې له سیمې نه د ازادي راډیو د خبریال نور محمد سهیم په رپورټ کې اورو.
کندوز امنیتی سرچینې خبر ورکوي چې د خان آباد ولسوالۍ د ایشان ټوپ سیمه کې د 3 بوشکو داسې چاودیدونکو موادو په نیولو بریالی شوي دي چې په خپل ډول کې نوي او خطرناک معلومیږي، خو تر اوسه پورې د ازرارو په اړه دقیق معلومات ترلاسه شوي نه دي. کندوز امنیه قمندان پاسوال سمیع الله قطره د یو مطبوعاتي کانفرانس په ترڅ کې دا خبره تایید کړه، ویل چې د نیول شویو موادو د څرنګوالي معلومولو په هیله د هغه نمونه نه یوازې په کندوز کې د جرمني پیارتي د څېړنې منابعو ته استول شوې ده، بلکې کابل ته هم استول شوې ده. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دوی په دې توانیدلي نه دي چې لږ تر لږه یې نوم هم ومومي، داسې وویل:
ما اینقدر میدانم که مواد سیفور است و مواد بسیار تحلیل کننده است و تا جایی که من خودم عملا دیدم بعد از مدتی چند بعد از چند لحظه در هوایی که چی میشه پخش میشه این تو گنسیت به وجود میاره.
زه دومره ویلای شم چې دغه مواد سیفور دي، ډیر ګواښونکي مواد دي. تر کومه ځایه چې ما په خپله ولیدل داسې بریښي چې یو ډول ګنګسونکي هوا ځینې خپریږي. د زیاته کړه چې مخالفینو به حتما دغه مواد د ځینو تروریستي اعمالو د ترسره کولو لپاره رالیږلي وي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د مخالفینو په فعالیتونو کې یو ځل بیا د پخوا په څیر زیاتوالی راغلی دی، او نه یوازې زیات ډول ډول چاودیدونکي مواد سیمې ته راانتقال کړي دي، بلکې پر امنیت کسانو باندې د دوی په بریدونو کې هم څرګند زیاتوب لیدل کیږي. کندوز امنیه قمندان د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره رد نه کړه، زیاته کړه چې د دوی په وړاندې د بیا ځلي عملیاتو پروګرام لري چې دا به په خپل وخت رسنیو ته وویل شي. هیرادی نشی چې د مخالفینو د فعالیتونو له زیاتوب سره سم د کندوز په ځینو هغو ولسوالیو کې چې لا تر اوسه د محلي پولیسو تشکیل نه دی پلی شوی، یو ډول نوی موقتی تشکیل په لاره اچول شوی دی چې نوم یې ورته امنیتي سازمان ایښی دی. ویل کیږي چې په دغه امنیتي سازمان کې پخواني اربکیان جذب شوي دي چې د افرادو معاش یې $150 او د قمندانانو معاش ورته $200 ټاکلی دی.
آزادی رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ، د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادی رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادی رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1421، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1340. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
او دا هم د دې خبري مچلې وروسته رپورت. په داسې حال کې چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې ترنګلې شوې دي. د پاکستان حکومت د امریکا د خاصو ځواکونو لسګونو روزونکو ته له دې هېواد وتلو امر کړی. لبل خواب کلیکس انټرنیټ پاڼې داسې نوي اسناد خپاره کړي چې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو له حملو او په شمالي وزیرستان کې د خاص امریکایي ځواکونو له استخباراتي فعالیتونو سره د پاکستان د پوځي چارواکو موافقه ښیي. واشنگټن پوسټ رسپانې په یو مطلب کې چې په نن نه غنې کې خبر کړي، لیکلي چې د پاکستان او امریکا اړیکې ښایي له دې سره هم نورې پیچلې شي. د دې موضوع جزئیات له احمد تکل څخه اورو.
د پاکستان حکومت د امریکا د خاصو ځواکونو نږدې 150 روزونکو ته چې د ټولو روزونکو په سلو کې شل جوړوي له دې هېواده د وتلو امر کړی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یو پاکستاني مقام له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی راپور ورکړی چې وایي د 25 او 30 ترمنځ روزونکو ته په ابتاباد ښار کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو مخکې د وتلو امر شوی و، او داسې ښکاري چې دا پرېکړه د سی آی ای د یو غړي لخوا په لاهور کې د دو پاکستانیانو د وژنې په ځواب کې شوې وه. د پاکستان حکومت په 13 مارچ میاشت کې د واشنگټن د فشار په نتیجه کې د سی آی ای د دې غړي له خوشي کولو وروسته ګواښ کړی و چې په دې هېواد کې به د امریکا پوځي حضور راکم کړي، خو د بن لادن له وژل کېدو وروسته د امریکا او پاکستان اړیکې نور هم ترنګلې شول. د پاکستان انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې د ویکیلیکس انټرنټ پاڼې لخوا د امریکا د بهرنیو چارو له وزارته ترلاسه شوي پټ اسناد خپاره کړل چې د واشنگټن پوسټ په وینا ښایي د امریکا او پاکستان اړیکې نور هم پیچلې کړي. په دې اسنادو کې دا خبره فاش شوې ده چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د امریکا د بي پیلوټه الوتکو حملې تایید کړي، او په 2008 کال کې د هغو د پراختیا غوښتنه کړې وه. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت ظاهرا له ډېرې مودې راهیسې له دې حملو سره مخالفت څرګنداوه. د جمعې په ورځ د ویکیلیکس لخوا په خپره شوي یو بل پټ سند کې راغلی دی چې د پاکستان پوځ د 2009 کال په وروستیو کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د کشفي او استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره دوه ځلې په دې سیمه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو له استولو سره موافقه کړې وه. په دې سند کې چې په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ان دبلیو پاترسن لاسلیک کړی، یادونه شوې ده چې که دا خبره رسوا شي نو ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري ختمه شي. د امریکا خاص روزونکي د پاکستاني ملیشو روزنې ته چې په قبایلي سیمو کې عملیات کوي موظف شوي دي. د پاکستان پوځي مقام چې له واشنگټن پوسټ سره خبرې کړي وایي د امریکایي روزونکو په شمیر کې د کموالي فیصله له امریکا څخه د پاکستان د نارضایتۍ له وجې نه بلکې د اړتیا له مخې شوې. دای وای چې ډیر وزونکو ډیر زیات سفارشونه ورکول او په اوس وخت کې هلته د دوی حضور بې ګټې وو. د په وینا اوس د هغو پاکستانی روزونکو شمیر چې امریکایانو روزلي د اړتیا تر اندازې زیات شوی دی.
و موردل چې د پاکستان حکومت لسګونو امریکایي روزونکو ته د هیواد څخه د وتلو امر کړی دی. شپږ نیم بجې شوې دي. زموږ د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته امید مرزمان وړاندې کوي.
و عرض سلام و با تشکر رضوان مراد. 6:30 شام به وقت افغانستان هست. این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. از تازه ترین های افغانستان و جهان در این مجله خبری خواهید شنید. در صدر گزارش ها می شنوید که انفجار امروز در یک شفاخانه نظامی در کابل رخ داد. از شاهدان عینی این رویداد می شنویم و همچنان فراموش نکنید که گزارش هم داریم در رابطه با اینکه ولسی جرگه افغانستان از مقامات امنیتی به شدت انتقاد کرده و وضعیت امنیتی در کشور را نگران کننده میخواند. و اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که قادر حبیب پیشکش میکند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در انفجار امروز در داخل شفاخانه نظامی 402 شش تن از منصوبان این شفاخانه کشته شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان برخی از اعضای شبکه القاعده را در قتل اسامه بن لادن دخیل میداند. گزارش ها از کشته شدن حداقل 15 تن در نتیجه شعله‌ور شدن یک تانکر انتقال دهنده مواد سوخت نیروهای ناتو در شمال غرب پاکستان خبر میدند. و وزارت استخبارات ایران امروز اعلان کرد که یک شبکه مظنون با جاسوسی برای امریکا را کشف و متلاشی ساخته است. مشروع اخبار. وزارت دفاع افغانستان می گوید که در انفجار امروز در داخل شفاخانه نظامی سردار محمد داود خان مشهور به 400 بستر 6 تن از منصوبان این شفاخانه کشته شدند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان با پخش خبرنامه گفته است در این رویداد که حوالی ساعت 12 امروز با وقوع پیوست 23 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور حامد کرزی این را عمل وحشیانه توصیف کرده و عاملان آن را دشمنان مردم افغانستان خوانده است. طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. جزئیات بیشتر را تا دقایق دیگر در ادامه همین مجله خبری شنیده می توانید. ریاست امنیت ملی افغانستان برخی از اعضای شبکه القاعده را در قتل اسامه بن لادن دخیل می داند. لطف الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی در صحبت با رادیو آزادی از این افراد نام نبرد.
بخشی از رهبران القاعده در کشتار اسامه بن لادن دست داشتند و قصدن با کسای معلومات دادن که میخواستن اسامه بن لادن را از بین ببرن و طالبای افغانی علی را درک کرده که توریستای خارجی به نفع افغانا به نفع ملت مسلمان افغانستان نیستن.
آقای مشعل همچنان گفت که همکاری شبکه القاعده با طالبان کم رنگ شده است. طالبان تا حال در این مورد تبصره نکردند. رئیس جمهور افغانستان به وزارت معدن افغانستان دستور داده است تا روند استخراج معدن مس عینک را سرعت داده و مشکلات موجود در سر راه این پروژه را از میان بردارد. مسئله استخراج معدن مس عینک و پیشرفت های کار در این زمینه در اجلاس ویژه‌ای که در شماری از از وزرای کابینه و سفیر چین در کابل نیز حضور داشتند، در ارگ ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفت. وحیدالله شهرانی وزیر معدن افغانستان در این اجلاس گفت که تکمیل نشدن کار حفریات و تحقیقات باستانشناسی در ساحه عینک لوگر و عدم استملاک زمین‌های اطراف آن کار استخراج معدن را کند ساخته است. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ و زراعت در این اجلاس گفتند که تلاش میکنند این مشکلات را مرفع بسازند. کار استخراج مس معدن عینک بر اساس داوطلبی به کمپانی MCC چین سپرده شده است و فعالیت‌های ابتدایی در اطراف این معدن ادامه دارد. ولسی جرگه افغانستان مسئولان سکتورهای امنیتی کشور را در هفته جاری به مجلس فرا می‌خواند. در نشست امروز ولسی جرگه افغانستان وضعیت امنیتی کشور نگران کننده توصیف شد و اعضای ولسی جرگه تصمیم گرفتند تا روز چهارشنبه مقام‌های مسئول در مورد وضعیت جاری با آنان معلومات بدهند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه:
از ارگانهای امنیتی در این مورد جدا تقاضا میکنیم مطابق فیصله مجلس امروزی در روز چهارشنبه ارگانهای امنیتی وزیر داخله، وزیر دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی و رئیس ارگانهای محل در مجلس عمومی برای استجواب دعوت میشه.
این در حالی است که در اعتراضات به خاطر کشته شدن 4 تن در عملیات نیروهای ناتو در ولایت تخار اخیراً 10 تن کشته و زخمی شدند. سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. گزارش‌ها از کشته شدن حداقل 15 تن در نتیجه شعله‌ور شدن یک تانکر انتقال دهنده مواد سوخت نیروهای ناتو در افغانستان در منطقه شمال غرب پاکستان خبر دادند. از مقامات رسمی نقل قول شده که می‌گویند این تانکر در اثر انفجار احتمالی بم آتش گرفته و زمانی که باشنده‌های محل برای جمع کردن تیل بعد دور تانکر تخریب شده جمع شدند، انفجار دیگری رخ داد و باعث تلف گردید. این واقعه در لندیکوتال در منطقه قبایلی خیبر اتفاق افتاد. در یک انکشاف دیگر از این منطقه، در اثر حمله بمی در منطقه تورخم در آن طرف سرحد خیبر 14 تانکر انتقال دهنده مواد ناتو تخریب گردیدند. از تلفات در این حادثه گزارش در دست نیست. وزارت استخبارات ایران امروز اعلان کرد که شبکه مظنون به جاسوسی برای آمریکا را کشف و متلاشی ساخت و به این اتهام 30 تن را دستگیر کرد. اعلام این خبر در یک اعلامیه وزارت استخبارات ایران از طریق تلویزیون دولتی این کشور نشر شد. در این اعلامیه آمده است که نماینده های نخبه وزارت استخبارات ایران در مقابله با عناصر جاسوس سازمان استخبارات مرکزی آمریکا CIA توانستند که 30 جاسوس مرتبط با آمریکا را در عملیات متعدد استخباراتی دستگیر کنند. در مورد این خبر تاکنون جزئیات بیشتری ارائه نشده است. مقامات اسرائیلی میگویند بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور از ملاقاتش با رئیس جمهور باراک اوباما احساس دلگرمی میکند. روزنامه یروشلم پست از یک مقام رسمی که نخواست نامش افشا شود نقل قول میکند که میگوید نتانیاهو از ملاقات روز جمعه با رئیس جمهور اوباما نسبت پیش از دیدارش خیلی تشویق شده است. باراک اوباما روز جمعه گفت که او در وضعیت شرق میانه هم فرصت‌های و هم خطرهای را می‌نگرد. ملاقات اوباما با نتانیاهو یک روز بعد از بیانیه باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده صورت می‌گیرد که در آن او از یک کشور آینده فلسطینی بر اساس مرزهای پیش از سال 1967 میلادی اما با معاوضه زمین بین دو طرف حمایت خود را اعلان کرد. اعتراض کنندگان سوریه‌ای امروز به دفن اجساد آمادگی می‌گیرند که با ادامه سرکوب خونین اعتراض کنندگان طرفدار دموکراسی روز جمعه کشته شدند. عامر قرابی مسئول سازمان ملی حقوق بشر سوریه گفت تلفات روز جمعه که به 44 تن می رسید بیشتر در شهرهای غربی این کشور ادلب و حمص به وقوع پیوسته است. مقامات سوریه‌ای مدعی‌اند که بیشتر این خشونت‌ها را گروه‌های مسلح به حمایت خارجی ها انجام دادند و می گویند که در این خشونت‌ها تعداد از عساکر و پلیس نیز کشته شدند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اعلان کرده است که 120 هزار بسته غذای حلال را به شورشیان لیبیایی که در برابر رژیم قذافی می‌جنگند تحویل داده است. دگروال دیولاپن سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون گفت کمک‌های دیگر ایالات متحده شامل وسایل طبی، خیمه، یونیفرم، خریطه‌های دفاعی و جاکت‌های ضد گلوله در هفته آینده به شورشیان تحویل داده خواهند شد. این مساعدت ها جزء کمک های 25 میلیون دلاری غیر نظامی آمریکا است که این کشور تهیه آن را به شورشیان اعلان کرده است و روسیه امروز گفت که این کشور شاید آماده باشد تا انتقاداتش به خاطر نصب سیستم سپر دفاعی راکت های ایالات متحده را متوقف سازد، مشروط بر این که امریکا در زمینه یک تعهد رسمی ارائه کند. سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه در جریان دیدارش با همتایان آلمانی و پولندیش گفت که گفتگو روی نصب این سیستم مدافع با ایالات متحده و ناتو در حال پیشرفت بطی است.
خبرهای افغانستان و جهان را از قادر حبیب شنیدید. 6:39 دقیقه با وقت افغانستان است و در ادامه این مجله از این رویدادها با تفصیل می شنوید. انفجار امروز در یک شفاخانه نظامی در کابل رخ داد. از شاهدان عینی همین رویداد می شنویم.
ما یک ذره نان می بریم چه لقم ما را تلاشی می کنه. این تاریک ادواسکت موسکت میره در داخل منفجر میشه یا خودش آنست کی است؟
از این دولت ما خواهی توقع نداشتیم.
ولسی جرگه افغانستان از مقامات امنیتی به شدت انتقاد کرده و وضعیت امنیتی در کشور را نگران کننده میخواند. کاندیدان معترض انتخابات پارلمانی امروز در گردهمایی یک بار دیگر گفتند که رئیس جمهور کرزی حق لغو کردن محکمه اختصاصی را ندارد و در نتیجه آتش گرفتن یک تانکر تیل نیروهای ناتو در پاکستان کم از کم 15 تن کشته شدند. با سلام دوباره و خوش آمدید به این مجله خبری. در نتیجه یک انفجار انتحاری در داخل شفاخانه سردار محمد داوود خان مشهور به شفاخانه 400 بستر در کابل نزدیک به 30 تن کشته و زخمی شدند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت انفجار در داخل یک خیمه که از آن مؤسسین بخش طب نظامی استفاده می‌کردند رخ داده است. هویت شخص انتحار کننده در این رویداد روشن نشده است، اما طالبان می‌گویند حمله کننده از اعضای گروه طالبان بودند. نیروهای امنیتی افغان بیمزان داشتند که ممکن یک انتحار کننده دیگر نیز به داخل شفاخانه راه یافته باشد، اما بعداً روشن شد چنین نبود است. برشنا نظری رویداد را در کابل با دقت دنبال کرده و جزئیات درباره این حمله را از کابل گزارش می‌دهد.
حوالی ساعت 12 ظهر بود که صدها تن از سربازان و افسران مجروح و بیمار اردوی ملی افغانستان در اتاق‌های یگانه شفاخانه مجهز اردوی ملی در کابل با صدای انفجار تکان خوردند. اما در چند قدمی ساختمان اصلی شفاخانه در زیر یک خیمه بزرگ که ده‌ها تن از مؤسسین بخش طب نظامی جمع شده بودند، این انفجار ماجرای تازه آفریده و خیمه غرق خون و زمین آن بستر اجساد 6 کشته و 23 مجروح این رویداد گردید. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در اظهارات کوتاه با رادیو آزادی در مورد رویداد توضیحات داد.
بعد 12 دقیقه در داخل چهارشنبه‌سر یک خیمه‌ای که به طرف از خوردن تایید دیده شده بود یک انفجار رخ داده، تعداد کشته و زخمی شدند.
اما برخی منابع در داخل شفاخانه 400 بستر گفتند که قربانیان رویداد همه کسانی هستند که در شفاخانه یا استاد طب نظامی بودند و یا هم شاگردانی که در بخش طب نظامی آموزش می‌دیدند. درست 2 ساعت پس از وقوع رویداد، طالبان مسلح با انتشار اعلامیه مسئولیت حمله به ساختمان شفاخانه بزرگ نظامی در کابل را به عهده گرفتند. در این اعلامیه گفته شده که 2 تن از طالبان وارد محوطه شفاخانه گردیدند و مواد انفجاری جاسازی شده در بدن خود را منفجر کردند که در نتیجه 15 تن از افراد به شمول تعداد از مربیهای خارجی کشته شده و شماره نیز جراحت برداشتند. اما این ادعای طالبان مسلح تاکنون تایید نشده است. از سوی دیگر وقوع رویداد خونین در شفاخانه 400 بستر کابل منجر به افزایش نگرانی‌ها و موج تازه از انتقادهای مردم در برابر دستگاه امنیتی کشور گردیده است. شماری از کسانی که سراسیمه به دروازه شفاخانه نظامی آمده بودند تا از احوال عزیزانشان با خبر شوند، با چهره‌های پریشان در برابر مایکروفون رادیو آزادی قرار گرفتند.
اینا میول به در ما داخل ده تام خانه بود، یک محصل بود دکتر. اینا میول من نمیفهم چی وضعیت
داره، چی دشی حالت است.
آیا اینا میتونه کسایی که یک قشکماش ایشتن جواب بدن امروز بیانه تو وکیل مردم یا پارلمان یا دولت یا کابینش غیره که برو که میزنم پیش نبی؟
ما یک ذره نون میبریم چه لقم ما را تلاشی میکنه. این تاریک ادواسکت موسکت میره در داخل منفجر میشه یا خودش اون اسکی است؟ ماستیم غریب مردم است، چطوری یک ذره نان ما رو چه رقم تلاشی میکنه؟ زن و مرد تلاشی میکنه، اینطوری میاد داخل میره منفجر میشه.
یکی از مردم است، خودشان است.
ما آخر برای کی داد خدا برسانیم، برای کی صدای خدا برسانیم؟ از این دولت ما خواهی توقع نداشتیم.
تأسیسات اردوی ملی افغانستان هم در کابل و هم در شماری از ولایات این کشور در این اواخر آماج حملات مخالفین دولت افغانستان بوده است. هنوز تحقیقات در مورد چگونگی برخورد مسلحانه در ساختمان اصلی وزارت دفاع افغانستان به پایان نرسیده است که دو رویداد پی در پی اما در فاصله زمانی نچندان دور، یکی در قول اردوی هوایی و دیگر اینک در شفاخانه عظیم نظامی کشور به وقوع پیوسته و سرگردانی هیئت‌های تحقیق کننده را برای ردیابی عوامل این رویدادها پرحجم‌تر ساخته است. حمله بمی در ساختمان 7 طبقه‌ای شفاخانه بزرگ نظامی در کابل چراغ سرخ تازه‌ای را روشن کرده است که حتی بیماران و زخمی‌های اردوی ملی افغانستان در قلب شهر کابل و در بستر بیماری نیز نمی‌توانند راحت بخوابند.
شنیدید که در نتیجه یک انفجار انتحاری در داخل شفاخانه سردار محمد داوود خان معروف و شفاخانه 400 بستر در کابل نزدیک به 30 تن کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی همین حمله را تقبیح کرده است. همین حمله و دیگر رویدادهای امنیتی در افغانستان اخیراً نگرانی‌ها از وضعیت امنیتی در افغانستان را شدت بخشیده است. امروز ولسی جرگه افغانستان از اوضاع امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کرد. در اجلاس ولسی جرگه افغانستان امروز تصمیم بر آن شد که به زودی مقامات بلندپایه امنیتی افغانستان به ولسی جرگه فرا خوانده شوند و به سؤال اعضای ولسی جرگه پاسخ دهند. جزئیات بیشتر از منیژه دیوا.
پس از کشته شدن 4 عضو یک خانواده سوی نیروهای خارجی در ولایت تخار، تظاهرات خونین مردم در واکنش به این قضیه و کشته شدن 35 کارمند یک کمپانی سرکسازی در ولایت پکتیا، ولسی جرگه افغانستان فیصله کرد تا مقامات امنیتی کشور و رئیس ارگانهای محلی را به این مجلس فراخواند. در نشست روز شنبه این مجلس، نمایندگان مردم با انتقاد شدید از نیروهای خارجی از بدتر شدن وضع امنیتی در کشور ابراز نگرانی کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت که در هفته جاری مقامات سکتورهای امنیتی را به مجلس عمومی فرا می خوانند.
مطابق فیصله مجلس امروزی در روز چهارشنبه ارگانهای امنیتی، وزیر داخله، وزیر دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی و رئیس ارگانهای محل در مجلس عمومی برای استجواب دعوت میشه.
در این حال شماره از وکلای مردم تخار در ولسی جرگه می گویند که نیروهای خارجی نخست بالای 2 زن این خانواده در ولایت تخار تجاوز جنسی کردند و سپس آنان را با 2 مرد به قتل رسانیدند. برخی از نمایندگان مردم به این نظرند که نخست باید عاملان اصلی همچو قضیه ها در افغانستان دستگیر و برایشان جزا داده شود، سپس ارگانهای امنیتی مورد بازپرس قرار بگیرند. تعداد هم خواهان کشانیدن موضوع کشته شدن 4 تن در تخار از سوی نیروهای خارجی به شورای امنیت سازمان ملل متحدند. فکور بهشتی، عثمانی و بشردوست 3 عضو ولسی جرگه دیدگاه های مختلف در این مورد دارند.
اوضاع در خیلی از ولایات ما هر روز بدتر شده میره. ما پیشنهاد می است که تمام عوامل ناامنی بررسی شده و جلسه عمومی را به عنوان یک طرح تصویب بکنه و حکومت فرستاده شود و حکومت ملزم شود به اجرای آن.
ما باید این عمل به شورای امنیت، به سفیر امریکا، خوبندان ناتو و آیساف این را باعث جنایت جنگی یا که بنابرای دفاع آمده خود امنیت ما را اخلال میکنه.
وقتی که خود افغانای ما سری دختر خود تجاوز میکنن، وقتی کلانای ما شب بچه میرقصانن و بچه دارن، ما از او آمریکایی و از او انگلیسی و فرانسوی چی میتونیم بگیم؟ بری چی ارزشی خون ما، ناموس ما برای آقای اوباما میتونه داشته باشه؟
به اساس گزارش ها در هفته گذشته در افغانستان 20 تن در تظاهرات در ولایت تخار کشته شدند و بیشتر از 70 نفر دیگر زخم برداشتند. گفته میشود که 4 تن از این افراد از سوی نیروهای امنیتی کشور کشته شدند. همچنان 35 تن از کارمندان یک شرکت سرکسازی در ولایت پکتیا از سوی طالبان کشته، 24 تن دیگر زخمی و چندین تنشان از سوی آنان اسیر گردیدند و 13 تن به شمول غیر نظامیان و شماری از محصلان اکادمی پلیس در یک بمبگذاری انتحاری در ولایت ننگرهار کشته شدند.
رادیو آزادی.
بدون بالی آن که هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان اعلام کرد که رئیس جمهور کرزی آمدن هر نوع تغییر در نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه را سبب ایجاد بحران در کشور خوانده است، نامزدان معترض انتخابات در خصوص مداخله در امور محکمه اختصاصی انتخابات هشدار دادند. ده تن از کاندیدان ناراضی انتخابات 27 سنبله سال گذشته امروز در یک گردهمایی در کابل خواهان ادامه کار محکمه اختصاصی انتخابات شدند. شرح بیشتر در گزارش از ستار فروغ.
کاندیدان معترض انتخابات 27 سنبله سال گذشته ولسی جرگه را متهم می کنند که از خان مردم را در مورد فعالیت محکمه اختصاصی انتخابات مخشوش کرده و با وارد کردن فشار بر رئیس جمهور کرزی می خواهند این محکمه لغو شود. این نامزدان به روز شنبه پس از آن گرد همایی را بار دیگر در کابل برگزار کردند که هیئت اداری ولسی جرگه به نقل از رئیس جمهور افغانستان گفت که آمدن هر نوع تغییر در نتایج نهایی انتخابات سبب ایجاد بحران در کشور خواهد شد. محمد داود سلطانزوی که به نمایندگی از ده‌ها کاندید ناراضی صحبت میکرد گفت که بحران زمان به میان خواهد آمد که به مسئله ناپدید شدن آرای مردم رسیدگی نشود.
در یک شرایط می خواهیم که دولت افغانستان مجبور بسازند که شما برین محکمه شرعی را که در اونجا عارض وجود داره، مدعی وجود داره، دوسیه وجود داره، حق العبد وجود داره، اینا می خواهیم رئیس جمهور مجبور بسازند که حق العبد زیر پای بکنه، قانون مملکت زیر پای بکنه و محکمه را ملغا قرار بده. ما را اختار می ده که ما بحران خلق خواب کردم. بحران وقتی خلق میشه که آواز مردم خفه شود. بحران وقتی خلق میشه که آرای مردم دزدیده شود. هیچ قدرت در افغانستان پیدا نمیشه که محکمه را ملغا بسازه. هیچ قانون وجود نداره.
کاندیدان معترض میگویند آنچه رئیس جمهور کرزی در دیدار با هیئت اداری ولسی جرگه در خصوص کار محکمه اختصاصی انتخابات اظهار کرده تحریف شده است و به گفته آنان هدف رئیس جمهور این بوده که طولانی شدن فعالیت این محکمه باعث ایجاد بحران در کشور خواهد شد. در همین حال گفته می شود که رئیس جمهور کرزی در نظر دارد تا در روزهای آینده برخی از وزرای باقی مانده کابینه را غرض گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. اما آزیتا رفعت یکی از کاندیدان ناراضی می گوید که ولسی جرگه که خود فاقد مشروعیت بوده نمی تواند به وزرای پیشنهادی حکومت رای اعتماد بدهد.
خود ولسی جرگه از لحاظ مشروعیت متزلزل هست و دوم از اینکه من باورمند به این نیستم که در همچون ولسی جرگه متزلزل آقای رئیس جمهور بخواهد اونا رو به حساب باروان کردن وزرای خود مشروعیت ببخشه. اکثریت از اینا امروز علیشان دوسیه جور شده، متقلب هستن، به اساس رأی نامیدن و خود مشروعیت ولسی جرگه زیر سوال هست. از خاطر من فکر نکنم که اینا بتونن باز به یک نهاد دیگه مشروعیت ببخشن.
بحث‌ها در مورد موجودیت و فعالیت محکمه اختصاصی انتخابات در حال اثر گرفته شده است که گفته می شود بررسی‌های این محکمه به مرحله نهایی رسیده است. نامزدان معترض به این باورند که با اعلام فیصله محکمه اختصاصی انتخابات در ساختار ولسی جرگه فعلی تغییرات مهم و گسترده به میان خواهد آمد. مسئله وارد شدن تغییر در نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه شمار از اعضای این جرگه را نگران ساخته و در تلاشند تا فعالیت محکمه اختصاصی متوقف شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقامات اتاق تجارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگویند که مؤسسه بین‌المللی اوپک 14 میلیارد دلار آمریکایی را به هدف اجرای قرضه‌ها در افغانستان اختصاص داده است که این کشور به آن نیاز دارد. مقامات اتاق تجارت آمریکا یک جا با مقامات افغان نماینده بانک آسیایی روز شنبه یعنی امروز اجلاس را برگزار کرده بودند تا در مورد مصرف این کمک‌ها صحبت کنند. فیض الله قرداش از جریان همین اجلاس گزارش می‌دهد.
اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان انتظار دارد که از 14 میلیارد دلار اختصاص شده به قرضه ها در افغانستان که از سوی مؤسسه بین المللی اوپک که در چارچوب دولت آمریکا فعالیت می کند در پروژه های متعددی در افغانستان استفاده شود. شماری از مسئولین اتاق تجارت آمریکا در افغانستان که بیشتر از یک سال می شود در این کشور فعالیت می کنند و اعضای آنها نیز آمریکایی های افغانی الاصل هستند، بر روز شنبه در اجلاسی در کابل در مورد شیوه های استفاده از این پول بحث و تبادل نظر کردند. مجدود پوپل رئیس اتاق تجارت امریکا در افغانستان گفت که برای اوپک برنامه‌های بازسازی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان اولویت زیادی دارد.
و برای مردم بفهمانیم که مثلا اوپک افغانستان رو بایسته یکی از پرایورتی کنترل مملکت‌های دنیا خوش کرده که یا تقریبا از 80 مملکت اضافه‌تر یا قرض و فینانسینگ برای مملکت‌ها داده، اما از خط کلش برای افغانستان آسان‌ترین است. و یا تقریبا 14 بیلیون دلار دارن که میتونن که از او استفاده شود که افغانستان سرمایه‌گذاری شود.
با گفته آقای پوپل، مؤسسه آمریکایی اوپک در سالهای گذشته نیز در پروژه‌های مختلف قرضه‌های درازمدت به ارزش 250 میلیون دلار را اعطا کرده است. وی گفت که شرکت‌های افغانی به تنهایی ظرفیت‌های زیادی برای اجرای پروژه‌های بزرگ در افغانستان ندارند. به همین سبب قرضه‌ها برای شرکت‌ها و پروژه‌هایی داده می‌شود که کمپانی‌های آمریکایی و یا سرمایه‌گذاران آمریکایی نیز در آن شریک هستند. اما وی خاطر نشان کرد که اوپک در این میان کمترین سود را به دست می آورد. در همین حال دکتر انوارالحق احدی، وزیر تجارت و صنایع افغانستان، گفت که در قسمت اخذ سود از قرضه های طولانی مدت در افغانستان باید تسهیلاتی ایجاد شود.
فیض الله قرداش از کابل گزارش می‌داد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می‌گوید ظرف 5 ماه اخیر 18000 جریب زمین های دولت تی در 5 ولایت کشور از نزد غاصبین زمین دوباره گرفته شده است. محمد آصف رحیمی، وزیر زراعت و مالداری افغانستان، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که همکنون حدود 500 قضیه مربوط به غصب و منازعات زمین در بخش‌های مختلف کشور زیر بررسی قرار دارند. جزئیات بیشتر سید فتی محمد بها.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید غاصبان زمین در هر سطح که باشند زمین‌های دولتی از نزد آنان دوباره گرفته می‌شود. وزیر زراعت و مالداری افغانستان غصب زمین‌های دولتی را یک چالش بزرگ خوانده و میگوید این مسئله سبب زیان بزرگ مالی به دولت و مانع زمین‌های کاری به مردم شده است. محمد آصف رحیمی که به روز شنبه با شماری از والیان و مقام‌های دولتی در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، از بازپسگیری هزاران جریب زمین‌های دولتی که در ولایت‌های کابل، ننگرهار، هرات، قندوز و غزنی غصب شده بودند خبر داد.
بیشتر از 18000 جریب زمین در 5 ولایت افغانستان استرداد شده که 600 جریب آن در ولایت کابل، 9600 جریب آن در ولایت ننگرهار، 3700 جریب آن در ولایت هرات و 500 جریب آن در ولایت قندوز و 3200 جریب آن در ولایت غزنی استرداد گردیده است.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید روند گرفتن زمین‌های دولتی از نزد غاصبان در سراسر کشور به شدت ادامه داشته و همکنون 500 قضیه غصب و منازعه زمین از سوی نهادهای مربوط زیر بررسی قرار دارد. در عین حال داوودشاه صبا، والی هرات، نیز از بازپسگیری هزاران جریب زمین‌های دولتی غصب شده در این ولایت طی سال گذشته خبر داده و میگوید که در سال جاری این روند بیشتر شدت خواهد گرفت.
ما سال گذشته در ولایت هرات حدود 20000 جریب زمین که مربوط وزارت زراعت بود و مربوط بیت المال بود از چنگال غاصبین رها ساختیم و 3500 جریب زمین فقط کارایی است که در 5 ماه گذشته صورت گرفته، یعنی مقدار زمینی که در ولایت هرات از غصب نجات یافته بیشتر از 26000 جریب زمین است.
آمار نشان می‌دهد که هنوز هم حدود 4 میلیون جریب زمین‌های دولتی در سراسر افغانستان در اختیار غاصبان زمین قرار دارد. گفته شده که بخش از این زمین‌ها سوی افراد زورمند و برخی از مقام‌های محلی غصب شده است. در این حال گفته می‌شود در قانون فعلی جزای کشور برای غاصبان زمین کدام مجازات در نظر گرفته نشده است، اما با گفته وزیر زراعت و مالداری افغانستان قرار است این قانون به زودی از سوی شورای وزیران تعدیل و غرض تصویب به شورای ملی فرستاده شود که در آن برای غاصبان زمین جزاهای بسیار سنگین در نظر گرفته شده است.
رادیو آزادی را میشنوید. روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 و اکنون هم سر میزنیم به پاکستان و از وضعیت در پاکستان خبر میشیم. در خبرهای تازه آمده است که دیشب در نتیجه آتش سوزی در حمله بالای کاروان اکمالاتی نیروهای ناتو در پاکستان 16 تن کشته شدند. پس از این حمله مقامات پاکستانی به دیگر تانکرهای اکمالاتی ناتو اجازه ندادند تا از مرز عبور کرده وارد افغانستان شوند. فرشته نگاه از پاکستان گزارش میدهد.
مقامات دولتی در مرز ترخم از متوقف ساختن کاروانهای مواد اکمالاتی ناتو خبر دادند. با قول مقامات یاد شده به کاروانهای اکمالاتی ناتو اجازه ورود به افغانستان در حال داده نشد که ناوقت شب گذشته عبد تانکر مواد سوخت ناتو در منطقه لندی کوتل خیبر اجنسی از سوی افراد ناشناس مسلح با آتش کشیده شد. مقامات دولتی میگویند در نتیجه این آتش سوزی 15 تن جانهایشان را نیز از دست دادند. یک تن از مسئولین دولتی در ترخم به شرط افشا نگردیدن نامش در صحبتی که با رادیو آزادی داشت خبر مذکور را تایید نمود و اضافه کرد که بنابر اتخاذ تدابیر امنیتی به کاروانهای اکمالاتی ناتو اجازه ورود به افغانستان داده نشده. وی گفت تا کنون روشن نمی باشد که این کاروانها تا چی مدت متوقف خواهند بود. ولی خان شنواری یک تن از خبرنگاران محلی در لندی کوتل در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت: وی می گوید بعد از انفجاری که در تانکرها صورت گرفت مردم محل در جای وقوع جمع شدند که انفجار بعدی نیز رخ داد و در اثر این انفجار که ناشی از مواد سوخت موجود در تانکرها بود 15 تن کشته شدند که 10 تن آنها از یک فامیل می باشد. و افزود احتمال می رود که افراد ناشناس مسلح یک یا دو تانکر را با آتش کشانیده باشند، اما چون مواد سوخت در همه تانکرها موجود بود این آتش سوزی باعث گردید تا انفجارات در تانکرها صورت بگیرد. وی به قول از باشندگان محلی افزود که کشته شدگان آنانی اند که برای گرفتن تیل به نزدیکی تانکرها جمع شده بودند. گفته نماند که مسئولیت آتش کشیدن تانکرهای مواد سوخت ناتو را گروهی به نام عبدالله ایزام بریگید که جنگجویان مخالف دولتان به عهده گرفتند. این بار نخست نیست که تانکرهای مواد سوخت ناتو هدف قرار میگیرند. از این قبل هم در شهرهای مختلف پاکستان بالای این تانکرها حمله صورت گرفته است. فرشتنگار، رادیو آزادی، پشاور.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
بله، ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی را میشنوید. فقط چند ثانیه به ساعت 7 شام باقی مانده. امید مرزبان با شما خداحافظی میکنم. همکارم در بخش تکنیک سید عبدالقادر هم با شما خداحافظی میکنه. آرزوی شب خوشتون را داره. ولی فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برای شما خواهیم بود روی همین امواج از رادیو آزادی. شب خوش، خواب راحت.